سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو، مجبورې څیري.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارڅه وکړلې و، نو ګرژه مې دلته جنګونه وسولله، اخر چې په پسرلي کې راغلل سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتې دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد دي وباسي. او حد اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېری د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت په رون په یوې خبر پاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته مالی مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتې دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. دې شخص چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلی دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هیواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په ښار کې یې موندلی دی. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادث ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. هدا اقل شپک څلويختنه چې ډيري د شمالي مقدونيا وګړي دي په بلغاریا کې په یو ترافیکی پیخه کې وشل شوې دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي اداري مشر ویل چې په قربانیانو کې 12 ماشومان دي. وطن چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدر اعظم دا یو لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلی دي چې د مسافروړونکو مسافروړونکي موټر د سرک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګېد او وروستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړ پوړې ډیپلوماټ او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسؤلیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو 4 کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښایي چې په افغانستان کې داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو 4 افغانان د داعش خراسان څنګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا دې ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالی سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وای عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز زام څه دوی یادی ده تر کاله مخکې وزسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. د نور کسانو موږ نه پېژنو مشهورې سیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پر ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوي دا ډلې ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری عارض ازادی رادیو ته ویل
دا سی معلومی چې لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګړندې کیږي او دا سی شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنۍ او روسي وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو غواخلو ته اندېښنه خوده لري. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې لرسنۍ د طالبانو د حکومت وروستي غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبريالا فوزي وحدت رسنۍ ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزیا وایي له دې ویره لري چې هسې نه دا غوښتنې په راتلونکي کې په زور عملي شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیانې هم ښځې دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې ښځې ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څرنګه چې دوی ښوونځیو ته ښځینهو ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د ښځو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی یې درلوده او دوی ورته څه نه ویل دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت 28 کلنه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلی وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي مرمنده. د هغه خاوند حمید سیغانی نومید. هغه هم خبريالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم رستربلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. آزاد بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. د سازمان په یو خبر کې اعلان یې کړی طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي. ترڅنګ د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا مسؤل پاتریشیا گاسمن ازادي رادیو ته وویل طالبان د هغه غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو وروستي غوښتنې او کړنلارې د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکه کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوونکی دی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نا وخت رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو لسپکاوي ډډ کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه دي هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارت هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نخبريږي چې دوی پکې ونډلري وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي د هغه خبرونو باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت خکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي تر رسنیو د فعالیت پاره د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه به مني واقعیت دا د چ په افغانستان کې خبريالان او د طالبانو له موقف نیونه او پلټنې څخه ویره لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو پاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو پرونی ویلی وو دا تمدایز نوملاړي اوازې د وړاندې سترکه چي او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښنه خي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کېدای شي پراتلونکي کې د طالبانو د حکومت لخوا عملي شي.
پر رسنیو نوي محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکا شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وای د طالبانو لراتلو وروسته او یا په سلو کې رسنۍ بندي شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلارې لګلې چې دوی اصلاحي خود رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولار په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر دیتا ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او ماخام مهال د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ.
حتی لا یستغل الاخرون هذه الفرصه.
تکبیر الله
له همغه ورځ راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغیز پودي او پر لپسې د دیموکراسي د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ تور زینوی تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو خځوي پر ضد مظاهره شروع کړي چې دندې او فعالیتونه درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبريالانو وهل شول، لن مهالي توقيف شول او وسائل هم مات شول. دا د خځو د مظاهره پر مهال د یو بهراني جورنالیست د وهلو صحنه ده. دا جورنالیست طالب سرتيري ته وایي چې خبريال دی، خو هغه په کنداغ وهي او سپکې سپوري ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بند دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
زمونه کې ګوروي طالبا
ول کله نه چې طالبانو بغلان نیولې، زما دواړه رسنۍ بندي شوې دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبريالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمیر نور خبريالان هم له خپل ولایتونو کډه شوي او یا نورو هیوادونو ته پناه وړي. خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غوښ نه پیخيږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغه وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګه مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالانی وو وجلې، د دوی فعالیتونه ټکنی او لتیر څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپل دندې د لاس ورکړي. د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وتړل شوي او ځینو خپل کارکونکو کم کړم. پر نړیوالې ټولنې یا غنهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي، زموږ غږ ورمانه دادی شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالی، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي، د حکومت له حقوقي او مانوي ملاتړ نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانکزای وایي د طالبانو پر اتاګې یوازې یو ورځ نشرات بند وو، خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته ډیر ډاډانه دی. دا چې دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدل شوې، خاغلی سانګزای په اړه وایي،
موسیقي نه نشته، تفریحي خبرونه نشته، او نور خبرونه چې دی ادبي د خبرونه کې هم د وريدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. ترڅنګ له ډیر جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي، ممکن رسنۍ ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید دغه موضوعاتو، حتی جرائم او دا شین هم رسنۍ په حساب کړی دي چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري، نو ممکن رسنۍ وترل شي.
د پجواک خبري اژانس د خبرونو مسول عبدالرقیب سایل وایي، اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي، طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لمړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
پا
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، هغه دولتي تشکیلات دي که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړې، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دونیم میاشتې تیرې شوې وي، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه تر سره کړې ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختنه پایله دا و چه 70% رسانه په ټول هیواد کې تړل شوی دي، 70% خبریالان بیکاره شوی، او 30% رسانه چې فعالیت هم کوي کارکونکو له محدودیتونو سره مخامخ دي. اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او د ځان او دندې د خوندیتوب ډاډ هم نشته.
عدم مسؤلیت جهانی
د لطفي په وینا د طالبانو په لومړی دوه نیم میاشتو کې خبریالانو سره د بیلابیل ډول تاریخوالی دي سپیخ حساب چوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی ویل شو چې نوموړی په هغې 14 کې وجل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیا وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولی، خو په تیرو سلو ورځو کې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوی. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په 1.5 رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېګله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لاند غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانی مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدل شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادي او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادي ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغه سي ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. د لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې 2 لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو ټلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یاد سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصی رسانی و خبریالانو گردون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالی کې د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې وه چې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ژورنالیستان یوه لوبډله وه او د خصوصي رسنیو بله لوبډله وه چې درې لس ورځې سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره اچول شوي وي.
د لوبي ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونه موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نورو سیمو ته بې ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرځې مې دلته جنګونه وسولل. اخیر چې په پسرلي کې رالو لس رایونه داسې نړېدلي وه، نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله. تاوان ودرې صاف چیر دی، دلته ډېر سره رایونه نړېدلي چې ګرده اکثره شان در لانجې چې دا خټو د حساب در وس چیر دی، د سړي هغه شان چې در لانجې خپلته پرېږده د کور سامان. اوس دا اوس ما دغه جوال وم، دا چر جوالی وم، نو بلا وسم کار پشکی شروع کی. دا چار جوالی بی واقع نور پو واسه ندی پر آخونی چی بیرتی اغرا کما باچ کولا کپا خواچی وا.
زمان نو عبدالملک تی، نو دا خو کمربانو دلتا کمربانو دا بمبار تا تایرو پر کوئی، نو دا خو کمربانو دا طالبانو خزی دا پوچ خزی خود دسی ویل دلی وز دا خزی وی دا دا غیوی دا شان وی خونی ترشمار و تلی دا خونی و تا دی صاحب دکو خودار سرای که و تا لس خونی دا سو سرای و سنری دلتا دا سرای دا تپلا و سو گور.
پا کندهار کی دا تیری جگلی لامل یو بل زیانمن احمد رسول وایی دا سر او مال درون زیانی لی دلی او نسی کولی چی دا اقتصادی ستونز لامل بیر تخبل کور ورغوی. د ایل طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو قربچی او زاین او تلتکانګر د پر خاور لانج سوله او در خزو لانج پر خزو پراته و دوه سره مو دواړه داسې ویجاړ څول چې دا یو ګر سره نخ شاوره کده او دا یو دنه لدا دی داسې پات دی چې خالي ګلو ګلاوی چې هغه داسې خونی چې د گزارې بیا نه دی ولې ګر درځنه سی وی جی یا چاودلې جی یا شاو بغل کللې نو هغه برماز داسې جیت خالي اثر پنا په جېجم کې داسې کېدای چې بارانه نو وس چې ونه ډیر نو د حکومت سمو دا غشتنه د سیمه مرسته وکي
په کندهار کې د طالبانو سیمه چارواکي هم د تیری جګړې لامل زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي د دوی کورونه نړېدلي مالي توانونه ورته رسېدلي د دوی سره د خپلو کورونو په بیا ابیادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی همداراز د ښار جوړولو وزارت دی هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیری جګړې لامل د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ ل خپل سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې لامل مړه او ټپي انسول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمنۍ له لاسه ورکړې د امهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندي اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړ یې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې وو بیش کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښتنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا وایي ډیر زر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوک وهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوک وهونکی نادر بلوچ سره لوبه وکړي. دا سیالي د ډی فور جی پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې دیاله سرفې لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې